А тебе чи све? د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه ته بیا هم شرغ لست د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي ز فریبا ظاهر د خبرونه د توړند کوم و باورې چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغني برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودودی خبرونه د سرموزو د نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبل هم لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته منلې چې په دې برید کې چې د یاد ولسوالۍ پر ودانۍ شوی درې امنیتي سرتیر وژل شوی دی او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګری د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یک شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغو لارو چار باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاالحق سرحدي وای چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا وایروس د محدودیت په خاطر ایسارو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول سوی. د بدخشان سیمیز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانون سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یک شنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانیست.
تر میلیونونه افغانیو زیاد آیه تر لاسه کوی. دقیق ارقام یه نشته خو په هیگه چو دیلو چولا رو کار کوی. هم لخلکو باج اخلی او هم په خپل سر زر را باسی.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له قانونو په خپله تلا باسي بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په قانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو قانون استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او قانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکښې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاری او عملیاتو لامل شوی. د دغه ادارې ویان بهروز کمالوندی د اگست په درويشتمه د دې هیواد دولتي ټلویزیوني چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسولین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونه کوي. د جولای پر 2 نیټه په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وی چې د دې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وی چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندی دا نه دی ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیم د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې کچيري بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ځای وایي په یو میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلنسکی پرون لوکاشنکا ته په اشاره وویل کدی په خپل رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته داس پرښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په خبرګون کې خپل سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زړه ښار کې د ژوندۍ دی بیلاروس شعارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشنکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. طالبانو پر یو شمیر ورپور طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته لاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه شوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکل مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي
موږ ټول فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم ووري. او د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او ستاسو د اورکو عزیزان پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیوات سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړپوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک لمخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. سفی الله ستانکسی په دې نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړپړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړپړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرنه دی ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. پاکستان د همدې اگست 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اگست په 2 هم په یو جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسني مشر مرکشي، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر، د حقاني شبکې اوسني مشر سراج الدین حقاني او په ځینو نورو طالب مشرانو لګېدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلانه هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریځ لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور پر کوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابۍ نه وروسته د موقف په هکله تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسني سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه غلاز د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مې وویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې بیګاش په موټر بم بریټ سوي دی. د دې موضوع د لا تفصیل په اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کښه دی را سره چې لسیمی څخه مشته جزئیات راکید مسولینو سره خبرې کړې دي. تاثیر صاحب خبرونه ته شر غلاس تاسو د دې پېښې د جزئیات په اړه راته وایئ چې مسولینو تاسو ته ویلي چې تلفات څومره او اصلي پيشه څنګه سويده؟
ډېر مننه. او د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې موټر بم برید د چرواکو په خبره چې دولس تنه سرتیرو ته مجروب لاړولې ده. دغه برید تېره شپه درې بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ باندې سوی ده. د غزنی د والي وحید الله د ویان وحید الله جمعزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي راډیو ته وویل لومړی معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون درې تنه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د دې خبره دغه برید د هموي ټانک وایسته سوی ده. د شاغلی جوبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لومړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسټو او بيزونو ډلې بریدونه وکړل. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښتی دی خو شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو به تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې تېره میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډک د هموي ټانک په وسیله برید سوی و چې و څلوېښت تنه سرتیرو ته پکې مرغوب لا وښتی وه. یو بل خبر چې د دې سره تړلی دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکري هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تېره شپه د دیک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرهباغ او ګیانلو رشیدانو ولسوالیو او د دې تر څنګ د غزنی ښار په کمربندي پوستو هم بریدونه سوي دي خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تېرې شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمجه خلاص د رادیو اوري دوستان وسم یو بل مسلې ته ورځو چې لري چې د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات سره سوي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه پرې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي. سیمه ته خبر زموږ همکار احمد حنیش نور تفصیل وکړي. احمد حنیش خبرونه ته شرغ لې تاسو د دې عملیات پاره اورستی جزئیات لاوریدونکو سره شریکي.
زه هم سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدل پروتام دا رنګ چې تاسو لیک کې اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې تر سره شوی دی چې اشتاج تیار الوتکه کو چې هلیکوپټر دی د ځواکونو ډک وو هغه ډیسانت کړی دی په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته سنګنه نومې دی چې هلته د کرم الدین کریم ځای دی او تر اوسه عملیات په بمبست مخامخ شوی دی په دې خاطر چې ځینې خلکو مخالفت کړی دی په دې خاطر او د ځواکونو سره تقابل شوی دی په دې نه ته کې تر اوسه د پنځیر مسؤلین حکومتي مسؤلین هیڅ شی نه وایي او خلکو سره چې موږ په هرې کې یو هغه وایي چې یو کس تر اوسه معلومات دی چې زخمی شوی دی نور جزئیات ان شاء الله با
قدم به قدم
کې
نیسو
ان شاء الله تاسو سره شریکو.
ډېر مننه کوم احمد حنایش وی چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه د بیگانه شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخې دوه دی راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکو د ایران د پریکړه له چابهار د هند استولو په معنا غني خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی. ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړه او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول شي دوی په دې پروژه کار او وځندوي. اسمت سروان دغه تفصيلي راپور چمتو کړی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړي د هند لمرستي پرته پخپل جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځندیدل دي. خودا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښ راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر اس آی اس د چیرنیز مرکز چیرونکو سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکارۍ په اړه چیرنی کوي وایي
اجازه راکړئ چې لدې ځای پیل کړم چې هو مشخصا د پټلې جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و. یعنی دا چې هند پنګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوي سي. دوهمه برخه له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار و.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران پخپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایراني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامي په ورستي ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانستې. دا پټلۍ به ورسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکې اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایران د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او شار جوړولو مرستيال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګه تپری شو د دلیل دا بولی چې د غهیواد د پروژه درې کاله وزندوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکی فرهاد منتصر ویلی و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کوم موافقه نه وشوي. خو د سیمه ایزو چارو شنون که یو ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکی په پراخېدو دي. لدی عمله هند غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي او لدی عمله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوي، لدی عمله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوې دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلای شي.
ښاغلی یوسفزی همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریلارو وزیرانو لاسلیک کړ. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې یا اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېده د هغې لوی پروژې یو کوچنی برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړی ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې وایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
شغله سهای د دې خبري دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی چې د په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر اس آی اس د چیرنیز مرکز چیرونکو آغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان سره وغواړي خپل لارې پرې بندوي. او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون په هنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتی مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. د دې هرات د امنیتی ډیالوګ په و مغوند کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپل غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټیکټ په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل.
What makes Chabahar so important is that
څه چې چابهار ډیر مهم کوي، که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو لکبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر کې هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 20 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې دا سیناتایټ شیبی راپورونه هم خبره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبل اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیا او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
زما شخلاص د ریډیو اورید افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د امرغي ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. دوی وايي هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وي باید له تکراری ډډه وسی. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکړي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته اشاره سره په ډیر لسو برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې لیو لسو کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک آلو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفي د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی، بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده، هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی. موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دي، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
تخلف کې صورت میگرف کمشنرا پاسخگو نبودن.
دغه شان په دغه اصلاحی کڅوړه کې چې په دوه شپانو کې ترتیب شوی دی، یادو ستونزو په اړه نور اصلاحی موارد هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې ولا موضوع د امریکا د بهرنۍ چار وزیر مایک پومپیو منځنۍ ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنۍ چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلې پومپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پومپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر لاستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنۍ ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي.
په منځنی ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډیر نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
د غزنی په دیه کولسوالۍ کې برای نوښت موټربم برید سوی دی. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یاد ولسوالۍ پر ودانۍ سوی امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هېروئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره ضرب باسي او په بدخشان کې پر خپل جنگیالي تمویلوي. دا خبره د بدخشان والی محمد زکریا سودا د یک شنبه پرځ ازادي راډیو ته کړې. خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو پر ایستلو کې هیڅ رول نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنی ختیځ ته تللی او د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوی دی. او سم دوه ونیز پروګرامونه د انصاف پلاټ کې او استاسو اورک عزیزان
د انصاف پلټکی
یو چاغي په سی ورشبل یو غي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازري چې انشاء الله
مونږ ژوندونه پتي ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالینه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق او زامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار په سډیر ګرځېدلې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونه واوري. اوس به ښاغلی عبدالشکور په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د شیخیانو ابتدایي ښوونځي کې یم.
تحصیل دې څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دې تدریس کړی؟
100 کال سره 4 کاله کېږي.
فعلاً خو مکتبونه شروع شوی؟
ورسته پات لدی دا که شروع شي چې تر اوسه نه دی شروع شوی.
ها د رخصتۍ ورسته بم بیا خپل مکتب ته ځی کنه تدریس وکای؟
او ان شاء الله، او ان شاء الله.
ته رسمي استاد کنه قزامه؟
نه قزامه ما په اندا قزامه معلمي کې اختیم.
عریضه دې نه کړې چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور پریت للم ریاست د معرفت ماوین کني عریضه کړې، رئیس د ریاست نے عرضا کړی دا په وزارت کې مين درې څلور رانی عرضې کړی دي تر اوسه دماغ اچانه دا ورېدلې.
صدر ته وای
وای چې امتحان وار کوم امتحان بیا دې کې آغا دی هغه کسان ته چې دمانه یا څو نمبر دې دی آغا بیا هغه چې دمال لري ځای ته کې دمال لري ځای ته ځنه سم تللای دي ما دې کې مشکل دی لري ځای ته رسیدګی نه سم کولای چې دلته نږدې باسي او وته مانه ودیږي.
یعنی کمبود خوشته داسې معلومات لري چې کمبود شته؟
وو د موږ خپل مکتب کې وسی او بس کمبود شته اندلته.
نو که دغه ولسوالۍ نه د بلې ولسوالۍ ته ورکی او هلته به تلای شي وظیفه اجرا کولی شي؟
نه مخکې خو ما چې ما تېرته ویلی وای خروار ته ولاړ شه دما دي پټه مشکلات دې زه خو هغه خاطر رسیدګی نسم کولای دا مکتب نه سیده بیا د خپل کلی کې مې د خپل کور ته نه زیاده تا ګور اتاګ لپاره ماته نه زیاده ز چا په کامې ما یو غدا په بسټلو باندې نسم ګرځېدلې دوم رپیا دا رکات کولای سم لکه دا مکتب د دې مون کور چې زه راځم ما درته وکم
په همدې مکتب کې د سلور کال تدریس کړې
اقتصادی
وضعیت دے سنگ دے
اقتصادی وضعیت میں بیخی صفر دے یقیناً یقیناً
مشکل با دا پوہنے وزارت مسئولین و سر شریکو
خپلم جنگی مشکل
برسو دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نثار احمد سیدی سره شریک کړه. جناب رئیس صاحب، د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالینه یو خون کی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې سلور کال کیږي په یو کلیوال خونځی کې ناقوزمای درس ورکوم او سو ظلم عریضی کړی چې زه رسمي استاد شم خو زما غوښتنه ته توجه نه ده شوې. دغه پروسه څنګه ده چې یو حقوزمای استاد په رسمي استاد تبدیل شي؟
محترمه، موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کو او دوی نه یو امتحان اخلو چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکو. اصلاحاتي ادارې په دې عقل تصمیم نیسي هغه بسونه اعلان ته ورکوي. کوم وخت چې بسونه اعلان ته ورکول شول جنابی استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کیږي. کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي هغه استادان بریالي شمېرل کیږي. نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کړې. دوی دې نه ورباندې وکړي رسمي غوښتنه دې ور ریاستي معرف ته وسپاري. کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي معیار د شرایطو سره سم کو د دې په امکان کې شاملېږي او د دې څخه چې امکان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي.
جناب رئیس صاحب، دا وایي چې ما سره موافقه هم شته د همدغه ښوونځي، خو ریاست معرف راته وایي چې ته یو لری ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورنی تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم، هلته نشم تلی. که په دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاد ته زه وایم د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مبارد کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تیرو شپږو میاشتو په دوره کې. که ده مراجعه کوي ریاست مارب ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه، نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو. او که ده مراجعه نه یې کړې نو هغه بخښه غواړو، د دې خپل کار دی. که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره، د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره، د امکاناتو په صورت کې حتماً موږ هغه زبینه ورته مساعده وو.
جناب رئیس صاحب، که دا تاسو ته مراجعه وکړي، د خپل خوانه څه مرسته ورسره کولی شئ، څه مشوره ورکولی شئ؟
بیا چې د زما سره څلور کاله عقل زمایي وظیفه اجرا کړې ده، نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري. دی د راسي دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی. موږ لیستونه و اصلاحات ادارې ته سپارلي دي. کوم وخت چې بستونه اعلان شوله دی دې په هغه بس کې ګډون وکړي. موږ به چوندۍ کاري سابقه لري او ده دلته تدریس کړی دی. حتماً تدریس په نتیجه کې د ده تجربه زیاته شوې ده. موږ په اول قدم کې حق د دوی دی چې دوی باید کامیابه شي. او داسې بل یو پروګرام شته، هغه کلزامي استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او دلیه تدریس ورکولی تدریس کړی دی، په مربوطه مکاتب کې موږ حق ته اولیت وغوښتو.
ډیر زیات تشکر. کامیاب اوسې رئیس
محترم.
مهرباني.
بس لوګر باندې پر وخت تاسو په خدمت کې دی.
تشکر.
ښه وخت ولرئ.
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالینه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلی چې سلور کال د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې د حق زامه په حساب تدریس کړي او اوس غواړي چې رسمي خون کې شي. او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلی نثار احمد سعیدی وویل لومړی به دغه خون کې ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي، ځکه چې په یو خونځي کې تدریس کړی او تجربه حاصله کړې ده، خو د ده په خبره چې د قانوني پړاوونه طی کړي. ښاغلی سعیدی دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حق له ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولري او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د غوی نشانه راته وایي، او هم ګورسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه زموږ اورک پیرا سعودي چې د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي. زموږ د وطن دی، ځکه زموږ ولایت نه هرسراس په سیمه کې ماته دي. په دغه شماره ژنګ وي 0 8 9 9 9 دمي واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کتل احمد علي په نامه خدای له ګره جګ دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه در کسر نه کوار سی کی پیدا کی نو ما ته لیکو شي رد نه ته پر وسه واتیا نه سو پنج پنج دو سو و سه پر و و ات یو دې دې سلور نه ات
احلا تمام. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردان مبارک چند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې آکا چې پورته سوی دی، نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې وسیږي. نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک. نومی حضرت گل دی او داسې بابا حضرت گل دی شمس الله دی او دور نومی مقصود دی. نو په کې څوک د پاره معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس، او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه و علیکم سلامونه او توان. دلته یم زه قدرت الله کډرمن یم علیکم یم ویل د شایسته بولان. دلته یم مسلمان مو د چې بولان کې وسیر نه لا په دکان څخه تاسو ته دکان ما دې ته کې په نیمه بریا دی نیمه دې نو چې دکان دوی ته پټکایا دې چې نه بریا کولو ته دغه لیونه غوند شکایې دې ته تل څکار دی. او محمد عارف او محمد داوود شناخته ګان دي ګډه عمر دې له نومه دی نو کوم مسلمان وو کې یا وروري یا پکای خانه خات چې توکي نو کې ته پاره دغه لري پیروان چې دا کې نو زموږ سره تلیفون کړو بشمیره باندې اړیکه ونیو.
سپر واز سپر اتا دریا تلور یو سپر اتا اتا یو دری دار تلیفون شمیره تکرارون سپر واز سپر اتا دریا تلور یو سپر اتا اتا ازادی رادیو تریا رمانه کنسل مشتر رامانه مسلی. السلام علیکم
مشرانو سلام او د دې خبرونه قربت سلامونه وړاندې کوم پر دې هیله یم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وي. د ټلیفون پر کرښه ورور مې بیا هم در سره راغلی د پخوا په شان زړګی د درانې مکانه هغه هم لا اوس فلحاله له کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پرېښی او خواږه سړیه که نه هغه مې له پکتیا پرېښی او مونږ سره که نه یو جلکۍ والا د زرغونې په نامه باندې هغې نه اوس ښه د خبرې کوي که نه وایي پلار مې مل دی او زه د کابل یمه که نه هغه اوس مونږ راغلي یو کابل کښې یو که نه تره مې هم را سره ده دا جلکۍ وایي مونږ د کابل یو خو اوس کابل کښې ورته کور نه ده معلوم که نه پلار یې هم نشته ده که دې یا مور یې یا ورونه یې یا تره یې یا تره زمن یې که هر څوک آواز اوري که نه مونږ په تیار په کابل کښې وو تره مې هم را سره ده دا جلکۍ هم ده که نه که هر څوک مې آواز اوري د ټلیفون شمېره به ورته ووایم صفر اووه که نه اته صفر یو یو بیا صفر څلور درې که دغه پیغام یې ازادي راډیو له اورېدونکو له همکارانو نه هیله کوم چې دغه پیغام یې نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا دولس کالو دی چې د محمد عیسی زوی دی او موږ پیدا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره معلومېږي هغه کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې ټلیفون شمېره بیا ورته وایم صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې د ازادي راډیو نه مننه هغه کسان چې په لاټه کښې دي باید بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته یو کس ده د نبی الله په نامه نومېږي د پلار د ازادي الله ده بیاته تقریبا د پنځلس کالو ده شل میاشتې کېږي چې د کور نه دا کسبه ده که غواړې څوک پیدا کړي نو ما ټلیفون شمېره ده صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بله شمېره مې ده صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه اووه د خدای په امان.
السلام علیکم زه هلمند ولایت څخه دا په تماس کښې یم ازادي راډیو سره دلته یو هلک دی د لس کلن هلک دی او د پلار نوم یې غلام حضرت دی د اکا نوم یې انارګل اکا دی د ده نوم مطیع الله دی وایي زه د چاچینو د ولسوالۍ یم او د د کاریز دی د هغه نوم یې را یاد کړي د خرټو خرخوردي یم په دغه عکسه کښې موږ په تصاح د الله د رضا لپاره موږ د خدمت کوو.
الو اورم السلام علیکم بغداد ولسوالۍ ته عبدالبصیر زنګ ولوي چې د بغلي په د هلمند په ولایت کښې د بغلي په ولسوالۍ کښې د اتامد اکا دوی در محمد پیدا شوی دی خپل نمبر دی ازادي د لجیو د لارې دغه ووایي یا دې زما نمبر ازادي راډیو ته ووایي چې السلام علیکم.
السلام علیکم فیضی افغان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم زما دا پیغام دی ازادي راډیو خپور کړي دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی تقریبا داسې د اووه اتو کالو کوچنی یا د لس کالو بوی در خبرې نه شي کولی ګونګی دي په جا باندې که د هر مسلمان ورور یې پر دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي خپل کوچنی به په لاس ورکړو صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته.
السلام علیکم وارث ترخیل د ښایسته بیسو نه تاسو سره یم دلته یو لکه دانو داسې د ادنم د لنډه داسې لایقت په نامه باندې دانو ایدنې خپل کور یعنی غلط شوی دنه فکر ما عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورورې پلار لري ورونه اسمان لري نو درې شمارې ته د زنګ وکړي 0 یو اتیا 5 څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم 0 1 5 5 4 9 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د 12 کلو په شاوخوا کې عمر لري. شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي، د کدار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 1 5 1 6 8 1. بله شمېره دا 0 8 1 5 5 5. بیا یې تکرار کړم 0 8 1 5 5 5. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اختر محمد خادم یم. تاریخ نیم دال آزاد ګلمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. تاسو موږ څنګه یو ماشوم راغلی دی چې تقریبا دغه 2 کال پر شاوخوا دی. نو را څلور میاشتې کېږي چې د احسان الله په نامه دې ماشوم موږ پیدا کړی دی. دا لارام په سیمه کې پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې ابن سر دې په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. یو پنځه شمېره ځل بیا وایم 0 1 0 1 1 2 8 9 1 9.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د نایو ولسوالۍ سمولی عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 1 کال کېږي چې د کور څخه نه دره تښتم دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري مزمور سره د پدغه شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5. بل شماره ده ترنایا 0 5 5 5 5.
السلام علیکم. دا سړی چې دا وګورئ چې دا د دې سوالاتو ته ځان وایي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورکړل دي. د هلمند ولایت د بغلی د ولسوالۍ د کلاچی د کلی د خان احمد اقازي د محمد د بل سړی لمبر ما ته بل افته کې جوړ کړي څه ته کار نه کوي. و ساتو چې اندو والو ولا ول د خان موږ شمیره د په کابل کې د ازادي راډیو شمیره دا د صدا شمیره مو سره د څه په ماتونه کې دا ورسره تاسو مو وڅېدا کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم. او غنه کوم دې تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام د نام د قاضی محمدین ولادي اسمت د غبې مرکزي دین نظر کړه د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه سهار چا پیدا ک یو لک روپی افغاني شریلی لري قاضی محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزي بغلان نه او د پوکم د کلی نه تدریم چې دیږي نه درکه دا وروره تاسو نه خواهش کوم چې هغه منګه اواز تاسو ته خدای دې پیدا کړي.
السلام علیکم ته پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مهمه فرنازات احمد ترکوان دی مرکز شرنی سیمیازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورزو څخه نه ترکه ده نو کپو تاخیری خارج کله چا سره معلومات کی د مهربانی لمخې دی لاندې شمیرې ته زنګ ووهی مهرباني به مو وي 0 0 درشپېته 8 شپږاویا شمیره یو ځل بیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پیغام زما یو قریب رکتی شرما دا کا په نامه دی دا نمسکار لکی تقریبا چورکتی لکه منده سیم څخه نور مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي څه پر واه څه پر څه پر درش په تنو نه څه پر درې بیا دا شمیره وان څه پر واه څه پر څه پر درش په تنو نه څه پر درې والسلام
زادي راديو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او بعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ویلی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت ته چرچینو دی ولسوالی دی په چرچینو کې د دورنبابي کې هر ور معلومات ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړه کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 500 درو دی 500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میری یو زلبیاما سپر څلور یا 500 درو دی 500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې تور جوړ وروغه زه چې مخان دې لمن دې د ګشت نوم ولې په هغه سي سره پاړې کېما تقریبا دې کال کې دې شي نو چې زه یې تا وخت له کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره دې د مخ له کوچنا کوچنا خاص نه دې ورور عبد الشکور دې نه دا وخت نه کاله دې مسمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې شي د کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی څه پاتې نه لرو معلومات نه ست ټلیفون سره نه خلاصي ورځ نه دی نه دی ولې ور حاجی کرم مهرو مسلمان ورځ ما زار اوري په تاسو مې دې نو سره راي کونی سي خو چې دې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 ته چې نه چې پر ور اته څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سفره دوکش در قیام ناشر که و ریو زنگو نمویدنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم در قدر زن نشت هم دارم سکلان در ولسواری سخبری کم در باغران در ولسواری و سیدون که انزمای و ولی در رولاق تنامه و بگه سور پونت و تلو ارسه خده در نشتی که که هر چا په دې پاړه معلومات لري ماستر جاری کوي نه چې په دا غرام بار او یا د دې نو ژغاوري او یو ځو دا غوړنې او شیشو تر کې
سلام علیکم سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کجې کې د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد ملک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا څوار لسکاله کې چې ورکړي که اڅ چاته په دغه حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمیره ځنګو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اته درې شپږ دوا
مننه کوم اورور استاسد خه او د ټولو اغه نور اوریدونکو څخه چې مشتای پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.